احمد شیبریم. السلام علیکم. د امریکا دفاع وزارت ویاند وایي چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډېر پیاوړي او مجهز دي. د جان کربي د دې څرګندونو جزئیات وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شي. طالبانو د افغانستان په شمال کې شیرخان بندر نیولی او پر یو شمېر نورو تجارتي بندرونو یې بریدونه کړي. د حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال
دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بېرته پاکستان ته محتاج شي.
د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت ویاند د کورونا پر ضد کابل ته د نویو واکسینونو د رسیدو خبر ورکوي.
نن یو شره 15 میلیونه
دوزه واکسین هیواد ته انتقالېږي. د خبرونې پروستو کې مو له یو دکاندار سره خواله کړي.
د وچې میوې وچې د دکاندار مو خوښ به منځي ولې سره کې.
تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
اکسفام په افغانستان کې د لوږې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. یونیسف وایي په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ولګول سي. په بنګلادیش کې د یوې فابریکې په اور لګېدنې کې ځینې کسان مړه شوي. د اکسفام په نوم نړیواله خیریه اداره وایي روانو جګړو په افغانستان کې د لوږې وضعیت نور هم خراب کړی دی. د دې ادارې راپور وایي هر دقیقه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې 11 کسان د لوږې له کبله مري. اکسفام د لوږې په اړه په هغه راپور کې چې نن جمعه خپور سو ویلي، په نړۍ کې 155 میلیونه کسان د غذایي خوندیتوب له اړخه په بحراني حالت کې ژوند کوي چې د تیر کال په نسبت 40 میلیونه کسان ورزیات سوي دي. راپور وایي په افغانستان کې 14 میلیونه او 2 لکه کسان چې د ټولو وګړو 22% کېږي د لوږې تر ټولو بد حالت کې ژوند کوي. د اکسفام راپور افغانستان دریم هیواد بللی چې د ټولې نړۍ په سطحه غذایي خوندیتوب نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په لومړۍ او دریمې میاشت کې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. دغه سازمان نن جمعه وویل د 2021 میلادي کال په لومړۍ او دریمې میاشت کې د جګړې پر مهال د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 90% زیاته شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې یوازې 13 اونۍ لږ تر لږه 45 ملکیان وژل شوي دي. دغه سازمان مخکې هم د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښوولې او د جګړې له شکیلو اړخونو یې د ملکیانو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. د روسیې چارواکي او طالبان ادعا کوي چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د دې ډلې ولکه ټینګول زیات شوي او دا موضوع به د نړۍ امن ته ګواښ نه پېښوي. دا څرګندونې داسې وخت شوي چې د طالبان یو هیات پرون مسکو ته لاړ او له روسي چارواکو سره یې خبرې وکړې. داسې ښکاري چې روسیه لیواله ده د افغانستان په اړه سیمه ییزو مسایلو کې نور هم دخیلوي. له یوې خوا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل پیل شوي، له بلې خوا په افغانستان کې د جګړې شدت زیات شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه اعلان وکړ چې د افغانستان او تاجکستان د سرحد 50% برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. خود روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي د ډلیز امنیت د تړون سازمان به د تشدد او پرونکو اقداماتو د مخنیوي لپاره لاس په کار سي. په دغه سازمان کې روسیه، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان، قزاقستان او ارمنستان شامل دي. سرګی لاوروف نن د افغانستان د جګړې لشکیلو لوریو غوښتنه وکړه چې د یو بل په وړاندې لزغمه کار واخلي. د کندهار والی هغه راپورونه چې وسلول طالبان د کندهار شر تر محبسه نږدې سوي اوازې وبللې. روح الله خان زاده نن په یو ویډیوي پیغام کې د کندهار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ.
موږ کوي زماریان سره ولاړ دي، هیڅ شی هم نشته. د کندهار ولست اطمینان ورکوم چې تاسو په ډاډ د خپل ژوند کوي. در هغه وخت پورې چې موږ ژوندۍ ان شاء الله د یو شرط مو اجازه نه ورکوو چې دا راسي وحشت او دهشت خور کې هیڅ وخت اجازه نه ورکوو.
تر دې مخکې راپورونه ورکول سي و چې وسلوالو طالبانو د کندهار شار په اومه حوزه کې د پولیسو ځینې پوستې نیولي او جګړه د کندهار شار د محبس تر ودانۍ رسیدلې ده. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد د دوی پوځي عملیات پیل سوي او طالبان یې په میر بازار سیمه کې محاصره کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي افغانستان ته د جانسن ان جانسن واکسین 14 لکه ډوزه ورسېدل. امریکا په ټوله کې له افغانستان سره د جانسن ان جانسن واکسین د 3 میلیونه ډوزو مرستې ژمنه کړې وه. یونیسف نن په یوه اعلامیه کې ویلي د واکسین لومړۍ بسته افغان دولت ته سپارل شوې ده. بلخوا د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان د دغو واکسینونو د ساتلو ظرفیتونه لري.
خوشبختانه من هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم، یعنی د سوړ زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسین ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کولچین سیستم ولرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
یونیسف غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین په عادلانه ډول خلکو ته ورکړل شي. د بنگلاديش له پلازمینې ډاکا بهر د تشاک د تولید په یو فابریکا کې اور لګیدنې لږ تر لږه نه څلوېشت کسان مړه کړي دي. د ژغورنې عملیات مخته روان دي او اټکل دادی چې د مړو شمیر شایي تر دې زیات وي. د هاشم د تشاک او خوړو د تولیداتو په پنځه منزله فابریکا کې دغه اور پرون ناوخته پیل شو. دا لا څرګنده نه ده چې د اور لګیدو پر وخت څو کارکوونکي په فابریکا کې وو. په اتریش کې له ریل لارې د یوه ریل ګاډي د اوښتو په پیښه کې څو ماشومان او تنکي ځوانان ټپیان شول. راپورونه وایي پیښه نن هغه وخت وسوه چې سالسبورګ ښار ته نږدې ریل ګاډي له ریل لارې واوښت او سیند ته ولوېد. محلي رسنۍ وایي لږ تر لږه ولس زده کوونکي د خپلې درسي دورې په وروستۍ ورځ په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. د اتریش د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي په ریل ګاډي کې شاوخوا 50 کسان و چې تر طوفاني باد وروسته نسکور شو. او د توکیو د اولمپیک نړیوالو مسابقو تنظیمونکو موافقه وکړه چې په دغو مسابقو کې دي نندارچیانو ته د حضوري ګډون اجازه ورنه کړل سي. دا اقدام وروسته له هغې کړي چې په جاپان کې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتېدو وروسته د اضطراري حالت څلورم پړاو نافذ شو. د جاپان د اولمپیک وزیر تامایو ماروکاوا اعلان وکړ چې د توکیو اولمپیک مسابقو ته د نندارچیانو د ګډون د اجازه نه ورکولو پریکړه د حکومتونو له مشرانو، تنظیمونکو او د اولمپیک دغه راس پارا اولمپیک له مسؤلانو سره تر سلا مشورو وروسته وسو. په پام کې ده په توکیو کې د اولمپیک مسابقې د جولای پر 23مه یعنی ټیک دوی اونۍ وروسته پیل او د اگست میاشتې 30 نیټې دوام وکړي.
دا سړي راډو ما شمنی خبری مجله په منځني صف 12 نوی په ټول افغانستان کې اوري. احمد شبریم پرې خبرونه کوي. تاسو کوربه د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي چې اوسمهال افغانستان یو مجهز او پیاوړی دفاعي او امنیتي ځواک لري. د دغه وزارت وایي جان کربی وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو په پرتله خورا پیاوړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو په ماسکو کې په یو خبري ناسته کې ادعا وکړه چې د افغانستان د خاورې لویه برخه د دوی تر واک لاندې ده. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې امریکا افغان ځواکونه د تیر په پرتله ځواکمن او پیاوړي بولي، خو طالبان بیا د ګڼ شمېر ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د افغانستان په وخت تیره شپه ناوخته په امریکا کې د یوې خبري ناستې پر مهال رسنیو ته وویل
په تیرو شلو کلونو کې موږ او زموږ متحدینو د ملي امنیت ځواکونو کې د ظرفیت لوړولو په برخه کې مرسته کړې چې د پام وړ ده. دوی هوایي ځواک لري، یو وړ هوایي ځواک. طالبان هیڅ نه لري. موږ اټکل کوو چې دوی د جنگ په ډګر کې د طالب جنگیالیو په نسبت ډیر ځواکونه لري او دوی عصري وسله هم لري.
کارلی کربی ویلی لمندې چې د سیمې او گاونډي هیوادونو د افغانستان د ثبات لپاره سره ګډې هڅې وکړي. پینټاګون داسې مهال دا څرګندونه کوي چې تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان کړی چې د خپل ځواکونو د وټلو بهیر به د اگست میاشتې تر 1.5 نیټې پای ته ورسوي. بلخو د افغانستان په اکثر ولایتونو او ولسوالیو کې هم له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو د وټلو بهیر لپاره سره د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ د خطو زور اخیستای دی. طالبان ادعا کوي چې اوس مهال د افغانستان و اتیا سلنه خاوره د دوی په ولکه کې ده. مسکو ته د دغه ډلې د تللي پلاوي یو غړي سهیل شاهین د خبري ناستې پر مهال په افغانستان کې د ګڼو ولسوالیو د سقوط ادعا وکړه، هغه څه چې حکومتي تاکتیکي شاتګ بولي.
موږ مخکې له دې چې دلته د خبري ناستې تر څو د ولسوالیو هغه نوم لړ مولې چې د تیر وونه یو په ترڅ کې زموږ لاس ته لیدل دي. شمیر آن یو سلسلو را یو تر رسیدي که څوم په دومره کمه موده کې دا خیشونی نه وي. خو دوی یعنی افغان ځواکونه ټول په ډیره خوشحالۍ او د طالبانو تو غرزي او له اسلامي عمالت سره یو ځای کیږي.
افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دی ویلي. وړاندې ټینګار کړی و چې په تیرو څو اونیو کې څوار لس ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولي او لا هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ټولې لاسه وتلې ولسوالۍ بیرته ونیسي. په ورته وخت کې د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د کابل د هوایي ډګر د امنیت په اړه له ترکی چارواکو سره خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت نه په وخت پر سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د ترکی له دفاع وزیر هولوسی آکار سره په ټلیفون خبرې کړې او په کابل هوایي ډګر کې د ترکی ځواکونو د مشت کېدو او تنظیماتو په اړه سره موافقه کړې ده. وړاندې امریکا ویلي و چې د دوی د ځواکونو تر بشپړ وتلو وروسته به شپږ زره ترکی ځواکونه د کابل د حامد کرزي په نوم نړیوال هوایی ډګر امنیت به ونیسي. د امریکایي چارواکو د خبرو په اساس د می میاستې له لومړۍ نیټې تر دې دمه 90% امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي.
په راپور کې مو د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کربی په وینا واوریدل چې افغان ځواکونه د طالبانو په پرتله ډیر پیاوړي دي. د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم تیره شپه وویل چې د افغانستان حکومت سقوط نه کوي او د نظام د پایښت لپاره هلته ټول ظرفیتونه شته. افغان حکومت هم دا خبره کوي که داسې وي طالبانو څرنګه په وروستیو کې یو شمېر سیمې نیولې دي او تر کله به د دوی دا پرمختګونه دوام کوي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس دوا خان مینپال وایي
د افغانستان حکومت له کومو سیمو وتلې دي که مو رسواري پریشي دي دا د طالب د بریا په معنا نه ده. تر ټولو مهم باس حکومتداري د خلکو ته د مرستو رسول دي، بشری مرستې دي. دوی یوازې دا شلته بشری مرستې درولې دي، یوازې ته خدمات قطع شوي دي، یوازې دا شي زیربنا له منځه وړې ده او تعمیرونه یې نړولې دي. طالب بل هیڅ برنامه نه ده هلته وړې. تر ټولو مهمه دا ده چې طالب همیشه که تاسې متوجه شوي یاست دوی د افغانستان د خلکو د حاصلاتو پر مهال باندې جګړه کوي. په ځینو برخو کې به زموږ د مسؤلینو غفلت کړی، په ځینو برخو کې موږ د قوتونو تابع کوو، په ځینو برخو کې به زموږ قوتونه کمی او په مجموع کې انګیرنه دا وشي طالب یوازې د بهرنیانو سره جګړه کوي او طالب د افغانستان د خلکو سره جګړه نه کوي. د افغانستان د نظام په وړاندې باندې نه چنګیږي، ولی برعکس طالب اوس د پاکستان په مستقیم ملاتړ باندې د افغانستان د نظام او د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې جګړه پیل کړې.
مینپال صاحب، تاسو تور پوری کوي چې پاکستان له طالبانو سره مرسته کوي، کدا سوي طالبان خو په شمال کې پرمختګونه کړی او هلته ځینې مهم ځایونه لکه شیرخان بندر نیولي، ولی پر تورخم برید نه کوي، ولی پر سپین بولدک حمله نه کوي؟
دا ډیره مهمه مسأله ده. افغانستان تازه د یو هیواد له اړتیا خلاص شوی دی. طالب په همدغه بندرونو باندې شي، هغه ټول هغه بندرونه دي چې د افغانستان حکومت په تیرو شپږو کلونو کې له منځنۍ آسیا او ایران سره پرانیستي دي. دوی غواړي چې همدغه لارې وتړي او افغانستان او د افغانستان خلک بیرته پاکستان ته محتاج کړي. دا بیل دي چې د پاکستان برنامه ونسي بل څه معنا ورکړي. طالب یې د پاکستان حمایت یو ورځ هم نه مقاومت کولی شي او نه مهمات لري.
که چیرته بیا هم همدا خبره وي نو د افغانستان حکومت هیات د دوه په ځای ول اسلام آباد ته نه ځي.
په اسلام آباد کې خو مډیره حتی وکړله او د پاکستان سره جلا او د طالبانو سره بیل، ولی د پاکستان هدف دا دی چې بیرته طالب دلته حاکم کی، بیرته د افغانستان د لوی ښارونو ټلیفونونه یا پېښور او اسلام آباد او کوټې ته وصل کی، او د افغانستان رهبری ټول د دوی په امر باندې او د دوی کارنایلان او د دوی استخبارات او سره مشاورینو سیدی او د تخپل بریا او المانزي چې نه په پاکستان د ارمان ته ورسیدي او نه په طالب.
د افغانستان حکومت چې دا سه سخت تورونه په اسلام آباد باندې پوری کوي، نو د سولې خبري ولې له طالبانو سره ادامه لري؟
سولې د افغانستان د خلکو مشتنه ده او حکومت د مسولیت لري چې د افغانستان خلکو ته سولې راوړي. پری په سولې کې مرتل ویلې دي چې طالب په د پاکستان سره خپل اړیکه تعریف کړي، د پاکستان سره د رابطه د دوی د رهبری شتون البته باید تاریخ کې اندرنګه پاکستان باید د طالب سره خپل رابطه تعریف کړي. مذاکرات او میستر کې د نسل د اتمام حجت ته شي د افغانستان خلک په دې باندې پوسی شي مور د سولې په وړاندې باندې کاڼې نه غورځو کاڼې نه ږدو مور د سولې ته هغه سوله شي هغه با عزت او پایداره سوله ده دا څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی ټیټې هغه ته موږ اماده یو د تر څنګ جګړه زموږ مجبوریت او زموږ مسولیت دی چې طالب جګړه کې موږ ورسره جګړه وو.
د افغان حکومت د رسنیو د مرکز رئیس د وخان مینپال څخه په مننې په وی خبرتیا پسې د هغو افغانانو اندېښنې در سره شریکو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو او مؤسسو سره دوی په خوا کار کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د کډوالۍ د ځانګړیو ویزو د ترلاسه کولو لپاره لا هم دا خو افغانانو غوښتنې روانې دي چې له امریکا سره کار کړي دي. جنو دغه افغانانو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته لاریون کړی او وایي چې باید دغه ویزې ورته ژر تر ژره ورکړل شي. د دغو لاریون کوونکو څو تنو له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
اوس چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر تر 90% بشپړ سوی، په کابل کې د امریکا افغان کارکونکو لا اندېښمن کړي دي. د کارکونکو چې په بیلابیلو برخو کې د افغانانو لپاره د امریکا له پوځي او پراختیايي پروژو سره کار کړی دی، د دوی تر تګ وروسته د خپل راتلونکي د امنیت په اړه خورا اندېښمن دي. نن جمعه د آی اس اس په نوم د یو امریکایي دفتر افغان کارکونکو په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته راټول شوی وو او د اس آی وی یا کډوالۍ ځانګړي ویزا د پروسې چټک پلي کېدو غوښتنه کوله. د دغلرونکو له ډلې منصور یوسفی او پرویز کاظمی ازادي راډیو ته وویل
اندېښنه مو دا ده چې زموږ یو بل مخکې یو انتقال د مولادات په نامه د مزار شریف ښار کې سره ته پرې شو. نوم ډېر اندېښمن یو، موږ ډېر یریږو که دا کابل هم ودی چې یا که موږ بېرته خپل یو جیتا سفر وکړو د مشکل له کبله موږ د طالبانو چنګل ته ورشو نو هلته به موږ ژوندی نه پرېږدي.
دوی د ارتقا د ظرفیت دپاره همکار کوي، له موږ سره هم مشکلات لري. د پغه اساس تعیدات زیات دي. زموږ غوښتنه د امریکې له دولته دا ده چې بعد نظر بش د دغه مشکلات د امنیتي چمنو ته مخ کړي.
د دغه امریکایي دفتر یو بل افغان کارکونکی محمد سلیم قیامی چې د کابل په یو لری ولسوالۍ کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ګواښ له امله آن له کوره وتلی نسي.
او د امریکا ایالات متحده نه دا غوښتنه کوي چې موږ سره د مرسته وکړي او
خود امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبری غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې هغه په زرګونه افغانان بچي له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي او به کولای شي چې په متحده ایالاتو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه چې د جنوري له میاشتې راهیسې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. وړاندې د امریکا حکومت ویلي هغو افغان ژباړونکو او کارکونکو چې د امریکا له پوځیانو او حکومت سره یې کار کړی اتل لزر کسانو ته به د کډوالۍ ځنګړی ویزې ورکړي. که څه هم طالبانو د دغو امریکایي دفترونو د افغان کارکونکو د اندېښنو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې د دغې ډلې لوري په یو خبرسوي خبر پاڼه کې چې رسنیو ته استولې و راغلي و چې دوی له دغو کسانو سره کار نه لري او باید د افغان وګړو په توګه خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سپه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوي شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولای شي. په افغانستان کې په کورونا وایروس د ټولو اخته کسانو شمیر یو لک 3000 ته نږدې شوې ده او د دې وبال عمل د مړو شویو شمیر تر 15000 شپږ سوه اوښته دي. نن خبر لرو چې له امریکا د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین کابل ته انتقالی شي. څومره واکسین به نن کابل ته ورسیږي؟ د افغانستان دائم روغتیا د وزارت ویاند میرویس علی زای
د امریکا متحده ایالاتو چې درېم نیمه د واکسین د مرستې ژمنه کړې وه نن به یو اشاره 15 میلیونه دوزه واکسین هېواد ته راانتقالېږي او په راتلونکي اونۍ کې به یې د واکسین تدبیس کاري هم پیل کړي.
دا واکسینونه خو عادتا محفوظ ځایونه غواړي چې هلته وساتل شي. افغانستان دا ظرفیتونه لري چې دا واکسینونه بیا وساتي؟
بله هو، حقیقت هم خوشبختانه موږ هم په مرکز هم په ولایتو کې منظم کول چین سیستم یعنی د سور زنجیر سیستم لرو چې دغه واکسین د ساتلو لپاره کافي ځای او کافي کول چین سیستم لرو چې هیڅ مشکل به دې ساتنه کې نه وي.
تر اوسه پورې د عامه روغتیا وزارت داسې اصول ټاکلي دي چې لومړی به دا واکسین چاته ورکوي بیا به چاته ورکوي او کنه تر اوسه پورې په دې برخه کې پریکړه نه ده شوې.
موږ د ټولنې اتحادیې په ګیره تشر ته به دا واکسین تطبیق کړو. ومن هغه خلک چې عمرونه ډېر دي یعنی او 55 کلن عمرونه ډېر دي او یا هم دوامدار مزمن ناروغۍ لري یو ضرورتو چې اوس موږ د واکسین تطبیق په لړ کې شامل کړی دی. هغه دا دی چې د محصلینو او متعلمینو خصوصا د متعلمینو کورنۍ ته به دغه واکسین تطبیق کېږي او اداري پرسنل ته به واکسین تطبیق کېږي د 500 نو د مکاتبو او د اول سنه تر شپږم پورې دی داخلی شوی کسان او کسان یو چتر لاندې دندې ترسره کوي او یا هم مراجعینو سره سروکار دنده دغه سره دغه واکسین تطبیق کېږي.
د افغانستان د روغتیا د وزارت لویان میرویس علیزی څخه په مننې وړاندې به د ازادي راډیو پرې خبري مجله کې واوري چې په نړۍ کې په هر دقیقه کې د کورونا وبا د مړینې تشمیري د هغو کسانو د مړینې شمېره زیاته ده چې له لوشې مري.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړی رنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی.
دا سجرډو ماشمنی خبری مجله په منځنی صفه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په sajrado.com کې نیولې شي. د sajrado د یو شمېر اوریدونکو سرګندونې لرو تر دې ورسته د اکسفام نړیوالې خیریه مؤسسه د راپور جزئیات تر سره شریکو چې په نړۍ کې لوږې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړي.
ستاسو لا پیغامونو
کریم شرحیسی د کونال ولایت د غزی آباد ولسوالۍ ترمنځ ویلا د وسوال طالبانو لخوا تللی شوی ده. وسوال طالبانو لخوا په دغه لار کې مایونه ځای پر ځای شوي دي چې عمل یې تر اوسه پورې ډېر لس وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له بده مرغه له دغه ډلې څخه شپږ غړي د یوې کورنۍ وو.
مشارک خبر کو ورو دا طالبان حکومت صادق ورو دا یو فیدی لای یو بیتی وکیل حکومت ته ویل سی که خدای کړی نه کار نه کول سر لازم نه پیغام خانه خبره وي غواړ تا کاوت او ری کناوي اجازه بخاله جس په ولا طالبان که حکومت په توګه دی او ځان خلک جس ورو سره سره وکي سم سره وکي
دا بدغش کی دا سوریج کی چې جنگ دی غواړ خو خپل زور سره معلومو نو زموږ ملکان شین څه غاړي دا ته بیا مو دوا ته شبخانی د شوار پر لار مو نو کړی دوا مو نو کړی نو خدای په خاطر زموږ ملکان سره دی مو کې احتیاط وکي دا دې نه کړی مو د ګناه دی چې په خلګي چې زموږ دفاع نو مو شرایط خلګي چې دفاع مو هغه ونه چې دا مو نو کړو ستاسو غواړم چې شبخانه د بدغش شبخانه د شوز د نورو د ټپکانو کوچینانو ډکه چې یا تر خونې لاندې لچيري.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اکسفام نړیواله خیریه مؤسسه وی په نړۍ کې د هرې ورځې په هر دقیقه کې 12 کسان له لوشې مري. د مړینې دا شمېره په نړۍ کې تر هغو کسانو لوړه ده چې د کووېډ 19 وبا یې وشني. د دې ادارې په وینا افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې وچکالۍ او لوږې سخت ځپلی دی. تفصیل په دې راپور کې
د الوګي پاډاکس فارم د جمعې په ورځ په خبره کړی دی. ریپورت کې ویلي په نړۍ کې د مهال 155 میلیونه وګړي د خړو د نشټوالي له بحران او یا تر دې هم له سخت وضعیت سره مخ دي. دا شمیره د تیر کال په مقایسه 40 میلیونه زیاتوالی ښيي. اکسفام په خپل ریپورت کې زیاتوي د دې کسانو لدري دوه برخې ل دې کبله لوګي سره مخ دي چې هیوادونه په جګړه یا کړکیچ کې دي. په ریپورت کې افغانستان په همدې ډله کې د سر هیواد یاد شوی چیرې چې تر دیار لس میلیونو زیات کسان چې د دې هیواد د وګړو په سلو کې دوه سلوي خبرخه جوړوي د بحران په کچاله لوګي یا تر دې هم ل بتر وسیت سره مخ دي. په دې حساب افغانستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چې د خوړو د تامین په برخه کې خلک له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د اکسفام دا ریپورت وایي په تیر یو نیم کال کې چې کرونا وبا نړۍ کې پیل شوی د لوګې له کبله مړینې د دې وایرس په مقایسه ډېرې دي. د ریپورت په وینا په نړۍ کې په متوسط ډول د کرونا وبا له کبله په هره دقیقه کې شاوخوا و کسان مري، خو د لوګې له کبله بیا په هره دقیقه کې د مړینو شمیر تر یو لسو زیات دی. د اکسفام ریپورت زیاتوي روانې جګړې د کرونا له کبله د هیوادونو ځپل شوي اقتصادونه د اقلیم د بدلون زیاتېدونکي بحران د دې سبب شوي چې په نړۍ کې بېوزلي زیاته شي او په لوږه ځپلو سیمو کې د خوړو کموالی د یو ناورین کچې ته ورسیږي. اکسفام پر هیوادونو ټینګار کړی چې هغه کړکیچونه د پای ته ورسوي چې د لوږې بحران رامنځته کړي او داسې شرایط رامنځته کړي چې مرستندوی ادارې اړو خلکو ته ورسېدلی شي. ریپورت همدارنګ پر بډایو هیوادونو غږ کړی چې سملاسي او په بشپړه توګه د ملګرو ملتونو لخوا د لوږې د کمولو هڅې تمویل کړي. د اکسفام په وینا په نړۍ کې د اقلیمي بدلون او کرونا وبا له کبله د خوړو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوي چې په یوه لسیزه کې بېساري دي. د دې نړیوال خیریه سازمان په وینا د اقلیم تودیدل د هوا د حالاتو سره تړلي ناورینونه لکه طوفانونه، سیلابونه او وچکالۍ زیاتوي او سختوي. اکسفام زیاتوي افغانستان د دې ټولو یوه بېلګه ده چیرې چې جګړې، اقلیمي بدلون او د کرونا وبا چې دې سازمان درې ناورینونه بللي سره یوځای شوي او د عامو خلکو لپاره د لوګي بحران پراخ کړي. په ریپورت کې وړاندې د افغانستان په اړه ویل شوی دا مهال د کرونا وبا دویمه څپه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو له کبله د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره یوځای شوي، کاروبارونه یې ځپلي، خلک یې بې روزګاره کړي او په یو زیات شمیر انسانان یې له یو ځای بل ځای ته کډه کېدو ته اړ کړي. له بهرنیو هیوادو څخه د پیسو په حوالو کې د پام وړ کموالی راغلی او همدارنګ وچکالۍ د افغانستان په کلو او بانډو کې د خلکو فصلونه ځپلي. راپور زیاتوي دا وخت افغانستان په نړۍ کې د خوړو د کموالي له کبله دریم هیواد دی او له تیر کال راهیسې دوه میلیونه نور خلک هم پر هغه شمیر زیات شوي چې د شپې لخوا په لوږه ویده کیږي او په څلورو کلونو کې د هغه کسانو شمیر شپږ برابره شوی چې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ پرونی د سهار لوو د ماشام ته روپ منځنی سپه د لښ پښنی په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پلیاله او غزنی ښارونو کې اساسي رادیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبري مجلې ورسې او تر رسیدلې په پاتې څو د خو کې د ژوند رنگونه پروګرام درو.
د ژوند رنگونه
اتنوم چه ده؟
حبیب الرحمن
چه کرو برکی؟
ده وچه میوه وچه شده دوکان نرم خوز به منزه اولو سوله که
تستر بخی دیر زیاده میوه دلتا پا دوکان کشتا و نور شاینو مرسره ده داغ میوه دیر وقت لکومه زیر اولی؟
زیرین که هم پیل حل ده خوز خرص هر اولو مدفر شاینا پا اینده که هیره دارو چه ده آزمی تر پای خرید رو که
داغ وچه میوه ده افغانستان ده که ده نورو هیوادون هم ده؟
اکثریتی افغانستان ده بدم یا دارکم امریکایی و پاکستان.
کم زیاد خلق خو خوی؟
وطنی زیاد خلق خوی. امریکایی لگرزان دی اگه او سویک صدی دی نور خیلی اگوانی تولیداتی خلی.
زایقه دی کمی و خدا؟
زایقه یا وطنی خلق.
اخبال دلتا پا خوست که کم دست نواشتا چه مثلا ام دلتا که گیم او تاسی خرفه وی؟
یار دست نوا با نوی که خوست که او کپلی بی نور با دست خواست.
چرمز لکم از ایر اولای؟
چرمز هم ده شاری نول مخنه ده ده پس گرد سلی زیگ خانه است.
خب، ده پکتیا و ده پکتیکا و ده خوز پمنس که چکم اولسوالی ده دلتم ده غاقی. چا
چارمغز کې یو سان د اندغه وښ میوه ترڅنګ د نور شینم ور سره راوړی دي خرڅېږي د نور شینم
او خلی
څنګه د کاروبار د سمنو کې شروع کړی دی
تقریبا د 15 میاشتې روانه ده خلی کې در حال
سوداګر د ډیر وخت څوک دي چې در تر راځي
والله د لارې سر خلک ډیر وي کلیوالم وي بس خلی کار روان
همدا د کور کرایا ماشومان او نور کسان دي دا شی ټول تر پوره کېږي
او ان شاء الله کېږي
ماشومان دي درسونه وایي
او درسونه څلور پنځه ماشومان درم چې یو دوه درې مدرسه کې دي یو د مکتب کې
د فامیل ټول غړي به تقریبا بیا څومره وي
نه نفر وي
همدا یو دکان لري
د ازادي رادیو ماشومانی خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږ نیوي په ټول افغانستان کې